ملک صاحب، که دی اجازه وی دو خبر می در سره کولی.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکی.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره بی ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ړنګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ړنګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم لکه زلری شمر در خوره ولکه ایران وخلی
پا چه خبرمو شورده وولو
چنارگل که که تا ده ملالی تو گوره من ایران آخستی ده نیره که
ملالی ولی دیل شمس نمان آخستی ده
چنارگل ماما شمس دیر مر در خوره لکده زکه خود تل مریض وی کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی که وی او زده مردار مانا خوری تا ده مانی تو گوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دی د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
واوا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کده هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روختیا پاتله به په ډیرو خبرو پوشي
دا راډیوي ډرامه زمنګل راډیو او پټول افغانستان کې لګړو راډیو غانو څخه ووري
د هیلو ډنګ دهیلو ړنګ تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
واشو بیا څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګ یې
دلشه چې نارې چې نن ډېر یو ضروري لال کو
د څه اعلان
هیلو ړنګ د ډرامې
خا خا وایه څه وایې
و خلکو تاسو ته وایو د هیلو ړنګ ډرامه مه هېروئ خامخا یې واورئ
نارینه ښځینه ماشومان ټولې واورئ
کور دې ودان چنارګله ته مې ډېر ښه ملګری
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نینل لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي خو دا فرصتونه کوم دي
بلا بیل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي
کوم یو سړی کار پیل کوي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي خو الک سمارټ کارو کی کولای شي میاش کې پیسې وګټي
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري استعداد لري نو هغه دی د مخپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی انلاین انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډېرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویب سایټونو شانتي هغه ستدي کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار وکړي، تدریجي شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت که ګټې ته رسیږي څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي، په هغه وخت کې د ده ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لهغه نه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کوم لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې له دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سر لیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخ کې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لاري چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سروس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لاره دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سروس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا، چې مثلا هغه ځکه کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈ وي، ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی. د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه؟ سزده دې نه وحي دې کور کې وای درس وای او مکتب کې سز بیا الته وحل کې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سیمپیان موږ د سیم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سیمپیان موږ ښخان پوهې د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي، ول نه زده کوي. کورس لاړ سیم کور کې پښتنو کې پلانکې زده کوي، ټول درس نه زده کولای. مثلاً ښخان پوهې وایي وروسته د خبرو سره د کې کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي، استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي، او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کې، او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او بیا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژي کې تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کې چې د درس نه زده کیږي دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژي کې یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور وړي
دا خوانیزو مرکزونو دا کتابونو او چپټرونو کټ مټیا دول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعې سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي دا مغه موضوع پړه کړي شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دا د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل ماس کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کوي نو شه ځنه هغه کړی او دا مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونه ورده تاسو خپل کتابونه کوم یو غوښه کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه په نخ کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه نخ کوم مهمې نقطې را وباسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي دا
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره سبق دی په هم دی اړه مو د په هنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم اسفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دی ولی یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري او عامل خو جینیټیکی دی چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا ته غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد چې وکولای شي محصل او شاګرد پوي کړی او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه اعظم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد شکوله اعظم کری دی باندې هم باید سوچ وکړي
نو د زکونکو محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوټ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځانته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ددونه کړی چې نوټ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي او بل مسله باید د ترجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل گروپی مسئله جنې کسان عادت لري جنې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي مثلا د دوو نفرو ترمنځ د دریو نفرو ترمنځ د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي دا ډېر ګټور تمامېدای شي جنې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي هغه خز دکېږي نو دا عادت پورې هم تړاو لري اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی
مننه زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه ووساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي کاغه سهار وي که بیګاوي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي چې وخت زمان مشخص کوشش زده کوونکې یا محصل علاقمندی علی والتیا د مطالعه سره محدود کړی یا کم کړی او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې خپل عادت ته مو وګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایې ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایې هغه مهم موارد یاداشت کړئ ویلې کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات ل یادې مکوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړئ او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خ وخت ولرئ
بس شمشینو زان باندھے ہے بتراول میں مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپ لی دورا باندھے دا سیلو بکی گیچ بس تمران وخی جدا زلمے دا سیلوی گیچ بس خبر میادی بس تاپ لی دورا باندھ داسے لو بکی گیچ بس تمرا وخی جی دازلم دا سلوی کی چه بس فخون زلف کرا کا گی گوتی ترا قسم دے کم خل در